په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا را سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. همدا موضوع مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخدره موادو ضد مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې وروستیو عملیاتو کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر له چارواکو وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. جنرال نیکلسن دا خبره نن د افغانستان له لوی درسي جنرال شریف یفتلی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وروسته له دې وکړه چې د ناتو جنګیالو تکو په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر څو مرکزونو بریدونه وکړل. نیکلسن دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له F-22 جنګیالو تکو کار واخیستل شو. د همداراز وویل د هلمند په یوه بله برخه کې د مخدره موادو پر ضد په عملیاتو کې له B-52 الوتکو هم کار اخیستل شو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وویل چې د ناتو او امریکا پوځیان به په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق حملو ته دوام ورکړي او افغانانو ته وایي چې ناتو ځواکونه به نه یوازې د تروریزم پر ضد په جګړه کې له دوی سره ولاړ وي، بلکې د مخدره موادو پر ضد به هم جګړه وکړي. په همدې ارتباط په یو بل خبر کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره یې عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ هم برخمن دي، د هلمند په سنګین مثقله کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات په شرط سره ګرځي در ولایت هلمند د چندین ورسوله درې شامل عملیات بوده او 7 مرکز پروسس مخدره پاینده.
د هلمند والی له مطبوعاتي دفتره بیا دغه عملیاتو په اړه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نښه شوی چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونو له منځه وړل شوی دي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیرونه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې تیر کال په مقایسه په افغانستان کې تریاکو تولید په بي ساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار سلو کې درش پته زیات شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او هغه د هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل د سرګندونه په هغه خبر پانه کې چې نن د ولسمشرۍ لمانې له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پانه لمخه پوتزل د غراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمني د دوامدار همکاري د ستاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته رامنځته شوي باید معاصره ګټه واخیستل شي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له چارواکو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د عراق او ایران ترمنځ پولو کې د سخت زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 1.3 ثبت شوی، لږ تر لږه 510 کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل یا بې کوره شول. خامنئي له کرمانشاه ولایت څخه چې دغه زلزلې ډېر تاوان ورسولی، نن د کتنې په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته په وینا کې وویل چې د ده په باور چارواکي باید خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د دغه زلزلې زیانمن شوي تر اوسه د خوراکي موادو او د تودوخې د وسایلو په ګډون د لومړنیو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې دي چې وبخی د اسرائیل د کابینې او وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو لوړ رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژۍ وزیر یووال استانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. ښاغلی استانیتس وویل، موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه، که څه هم د اسرائیل صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه له تفسیر کولو ډډه کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژۍ د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایله. ټاکل شوی و چې دواړه مشران د دواړو اړخیزو اړیکو او د ناګورنی قرباغ د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاوروف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلی و، او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایریوان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15 کلیزه ده. هغه اړیکه چې آذربایجان د جلا شوی سیمې ناګورنه قرباغ د کلکیچ پر سر په ټپه درېدلي حالت کې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وایي،
پولیس مبارزه با مواد مخدر کې زیاتره از طرف قوای هوا افغانستان حمایت میشوه، تا اکنون در سال 2017 2343 عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده که دستاوردهای بسیار بزرگ و قابل ملاحظه را به دست آورده.
د افغانستان اجرایی رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرد وویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا یې داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. پکتیا ولایت ته به مو هم د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر له سفر خبر کو. نور مطالبه مسته د مجله متر شپږ نیمو بجو تر سره ملوسي. دوستانو د دې مجلې د سرموزل کې چې مخکې مه همویل د افغانستان دفاع وزارت څرګندونه دي چې وای تیر شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي. دا چې په دغه بریدونو کې څه لاس راغلي دي نور جزئیات په زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، ستنه مې سي اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې د دفاع وزارت د دغه بریدونو په اړه یا د خپل لاسته راوړنو په اړه څه ویل دي؟
ډیر زیاته مننه فریبا جان. کور ودان د افغانستان لوی درستیز په دغه هیواد کې اوسنۍ جګړه د مخدره موادو جګړه یا د ویوي د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. جنرال شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جان نیکولسن سره یوې ګډي خبري ناسي ته وویل نو کې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو د لمنځړلو په هدف د نړیوالو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات وشول چې نتیجه هم ډیره خوه. خغلی افتلی د غشان ویل چې د 2018 میلادي کال ل پیل تر دې د ماده مخدره موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو 2330 عملیاتونه تر سره کړي دي چې ډیر زیات ګټور واقع شوي دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2017 برنامه محوی مزارع تریاق را در 14 ولایت افغانستان تطبیق نموده و همچنان به عنوان بخشی از پلان ملی و عملی مبارزه با مواد مخدر به حمایت از قوای خاص اردوی ملی افغانستان توانایی با کشف و هدف قرار دادن ذخایر لابراتوارهای مواد مخدر را دارا است و این پروسه دوام دارد.
په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینه یاد کړو ټینګار وکړ چې د غډله د مخدره موادو له درک زیات اواید ترلاسه کوي. نو موړي ډاډ ورکړ چې د مخدره موادو د لمنځړولو په برخه کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره ترڅنګ ولاړ وي او په ګډه به د لمنځړولو لپاره حالې ځلې وکړي. خغلی نیکلسن وویل چې د نړۍ په سلو کې 15 یا مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او له تروریزم وروسته د هیواد او نړۍ ته مخدره مواد ستر خطر دی. نو موړي دا هم وویل چې د افغانستان مخدره مواد د کال 80 میلیارد ډالر اواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې یوازې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونو ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې سور زی وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو وویل د دوی د سکل راپور د خیچې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 3.5% او د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. بلې فریبا جان.
بلې ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوي څرګندونو په اړه جزئیات راکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. له دې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیا او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوړي افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي. خو د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا یې داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي روسیا په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شولو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات د مسکو ژتاولویجه. پر دې موضوع اسمت څاروان جزئیات راکوي.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قومندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوې دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراس هوایي حملو کې وشل شوې دي. په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ غنی خونړۍ نښتې شوې او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. خو له دې سره سره روسیا او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسی چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. شاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل یو جګپوړي روسی چارواکي په ورستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی.
یو یا دوه ځلې مې
له روسی چارواکو سره خبرې کړي. په ورستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. شکارای وویل چې داعش په تیره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی. خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو زموږ خلک زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همدارز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي.
We do have good relations with Iran.
موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زیږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو شپاړسو کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موجه اندیشمن کړیو
گورنمنت اف افغانستان ان د پاست
د سیاسي او پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلموب سي ګرځي او د داعش مسأله هم له دې قاعده مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دغه جهان کې ټول په پلموب سي ګرځي، د غربيان هم کوي چې روسي فلملټي دي هم فلوي لټي. روسان کو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولري، د امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ په پاڼه ته هم ورسي او د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطالب ولولي په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. ټاکل شوی دی چې دوه جګړې امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژي او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. وروسته لدی چې امریکایي چارواکو وویل پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالبانو پناه ځایونو له منځه یوسي، پاکستان د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره مخالفت ښکاره کړ، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیواد هڅه کوي له امریکا سره اړیکې بیرته ښې کړي. اسمت سروان په دې اړه نور څه زیات راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپړو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستان غواړي چې د ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستان وغواړي چې په خپل خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکړي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت شودلې او ویلي دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسې تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم استل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنځشنبه په ماښام د متحده ایالاتونو د سنا او استازو جرګې تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 200 میلیارډ ډالر بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولي د څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې په خوا منزور شوی وو د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنی لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی وو چې هم دا ډول شرایط د لشکری طیبه په اړه هم پاکستان ته کې خودل شي، او وروسته لدی چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکری طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوست او د لشکری طیبه نومې ورڅخه وویست.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د قومي تعصب موضوع دی په قانون کې ځای پر ځای سي، څو لمخې په تعصب تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړای سي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون نن د دې غونډې مشري کوله او دغه وړاندې ذکر دی. د ولسی جرګې د نن ورځ غونډه تر ډیره په حکومت کې دننه په روانو اختلافاتو ورټوله. رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی او دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وړاندیز کوي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای سي، چې لمخې تورن کس محکمې ته راښکل سي. همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، قومي تعصب له تروریزم سره تشبیه کړ. هغه وایي، زه خپله د قومي تعصب خبره له تروریزم سره مشابه کوم. له تاسې وکیلانو زما جدي غوښتنه دا ده چې دا دې په قانون کې ځای پر ځای شي. هغه څوک چې تعصب کوي له هر قوم چې وي، باید د یو تروریست په څیر محکمې ته راښکل سي. د ولسی جرګې وکیلانو زیاتره بحثونه په هغه مکتوب ورټولو چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم قومندانۍ له ادرسه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی. په دغه مکتوب کې راغلي چې دا شوبزې د وی 1500 کسیزې قیدې د جوړېدا لپاره دی. ساتنمنان او افسران معرفي سي او پکې ویل سوي چې دا کسان باید له یو شمېر ځانګړیو قومونو څخه ونیول سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کوم مکتوب چې د امن نظم قومندانۍ له ادرسه خپور سوی غیر قانوني ده او عملین یې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده.
موږ عاملین هم د دغه موضوع پیدا کړی دي چې دغه مکتوب په غیر مسؤلانه ډول نشر شوی دی، او یعنی په خلاف د ټولو اصول او پرنسيبونو او قوانینو د وزارت دا نشر شوی دی. په ترڅ کې د پیژان مدیر عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شوی دی.
د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ویل چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره د کمیسیون جوړ او د جمهور ریاست په ګډون ټولې مهمې ادارې د سیاسي مشارکت مسله او وڅېړي. اغلی کوفي زیاتوي دغه کمیسیون دی له جمهور ریاست نیولې تر سپیدارمانۍ د چارو اداره، مالی، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او حتی د لومړۍ مېرمنې تر دفتره د څېړنه وکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ څومره په حکومت کې سیاسي مشارکت په نظر کې انیول سوی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ماشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر چې د یو پلاوی په مشرۍ نن پکتیا ولایت ته تللی، په دغه ولایت کې یو حوزوي روغتون پرانست. فیروزالدین فیروز د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې له نږدې واورېدلې او ژمنه یې وکړه چې دوی به په یاد ولایت کې نور روغتیایي پروګرامونه هم پلي کړي. په مرکز ګردیز کې د نوي پرانستل سوي سلبستریز روغتون په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان له شغلې فیروز سره لنډه مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې روغتون د لا پراخېدو پر امکاناتو پوښتلی دی.
دا ان شاء الله په دوه کالو کې به څلور سو بستر ته رسیږي. تشکیل نور هم سل بستر وای، خو سل بستر نه بسترونه ډیر دي، خو فعلا امکانات سل بستر د پاره ده چې یو څلور اویا نفر پرسونل دغه اویا نوی نفر مو پرسونل مو نو استخدام کړي، وسایل کوپمن پاکستان نور هم راځي. ان شاء الله تعالی په دوه کالو کې به دا څلور سو بستریزه شفاخانه ته تبدیل شي.
وزیر صاحب، تاسو ته د ولایتي شورا رئیس او والی صاحب غوښتنه مخته کې خودلې او په پکتیا کې عامه روغتیا ډېرې ستونزې لري. په ولسوالۍ او په اطراف کې کلینیکونه له ستونزو سره مخ دي. ستاسو اقدام به په دې مورد کې کابل ته لاړ شي؟
د موږ اقدام نه تنه چې اوس بلته چې کابل کې موږ دلته اقدامونه کړي، د دې لپاره زرمت شفاخانه غدا فعال شو. الحمدلله یو ولسوالۍ په سطح ارزی خدمات کوي. سمکنی شفاخانه ارتقا ورکول شوی، ورته نور ساختمانی پلانونه هم لرو هغه شفاخانو ته چې کلینیکو ته لس دیالس ولسوالۍ کې اکثریت مراکز سی فعال دي، خو یوه مشکل داده چې پرسنل زنانه پکې لږ ده، خصوصا ډاکټر پکې نشته. د دې لپاره چې هغه ولسوالۍ کې خلک د بار نه ناراضي، نو دومون کوشش داده کوتا مدت کې چې لته هغه ان شاء الله یو قابلگی مکتب مو افتتاح کو چې د کوتا مدت بتانیم تعداد قابل ها را زیافت کنیم، و کوشش ما ایست که یک تعداد دکترهای را از کابل تشویق کنیم، با وجودی که ما بر از وای امکانات و معاش بلند قائل شده ایم. اما چون یک جامعه کانزرواتیو هستیم، اکثرا خواهرای ما تنهایی نمیان و د ولسوالۍ دوردست نمیرن، که نی یک مشکل عمده است.
په پکتیا کې د انجوګانو د خدماتو نه ولایتي شورا وکیلان او خلک راضی نه دي. تاسو
خود د مجموع داسې چې خلک هغه توقع چې خلک لري خلق ډیر توقع لري او دولت امکانات محدود ده همیشه ته یو فاصله د خلکو توقع او دولت امکانات شته خو خبره داده چې ټول کوشش وکړو هغه محدود امکانات چې مون مسات ورکو هغه په خپله توګه په شفاف توګه په مؤثر توګه باید مصرف شي. السلام.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بلخوا د افغانستان د مالی وزارت غواړي چې 120 کوچنۍ او لوی پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلی کړي. دغه وزارت وایي چې د باکیفیت او پر وخت پروژو د پلی کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نورحال وصل وسال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې 120 بیلابیلې لویې وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلی کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوي ډیالوګ ته وویل ډیری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دوایی پا دغو پروژه که یو شمرلو یا وڑی پروژه شامل دی چه شمر لیو سلاویو نا آوری چه ده پنگوال و دیر لیوال تیا پکه ده بریخنا و روختیا سکتور تا ده
دوم ده سکتور سیهی
خاغل پایندوایی ده بریخنا پا برخه که ده یو شمر پروژه کرنو ورستی شوی او دیر جربه لیو شمر شرکتونو سر تلونو نا لاسلیک شی. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادله او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بېکیفیت خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې کولی شي پر وخت او اغېزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق په خصوصي او دولتي برخو کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو تر د پنګون لپاره یو لړ نور اسانتیاوي هم برابرې کړې.
سکتور چې ستاسو ضرورت لري خصوصي تور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وي. نه موږ د امنیت سره په مشکل لرو، موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان دولت یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي او دغه سره موږ د افغانستان دولت ولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیتي ملي په موټر کې راځي یو تاجر خطاب کوي د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
خغل مومن وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لورې به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي.
طبي زموږ پلان نشو کېږي د جلی سره.
د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي کوي. د فیسبوک لاري له مشترک تماس نه کوي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
او د پای په شیبو کې ورزو د سانس نړۍ ته. ساینس پوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ږغ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولای سي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. دا چې څنګه له نوري اسنوري په وورو
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هو کول هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېرې د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پېښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بارډونکو لاریو پورې اړه